رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، دا دی د امریکا ژغ دوهمه ماښامنۍ خبری خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
امریکا، برتانیې او فرانسې نن د شنبه په ورځ په سوریه کې په حکومتي ځایونو د سلو نه زیات کروز توغندي ویشتلې دي. جمهور رئیس غني طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ژمنه کړې ده چې د خپل ملک اقتصادي بڼه بدلوي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي که طالبان فکر کوي چې ولس یې ملاتړ کوي په انتخاباتو کې دې برخه واخلي.
که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولس کې ریښه لري، نو دا انتخابات موقع ده.
امریکا، برتانیې او فرانسې سوریه په کروز توغندیو ویشتلې.
نن شپه فرانسې، برېټانیا، امریکا یو اقدام وکړ چې د سوریې د کیمیاوي وسلو سیستم له منځه یوسي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تستو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. امریکا، برتانیې او فرانسې نن د شنبه په ورځ په سوریه کې په حکومتي ځایونو د سلو نه زیات کروز توغندي ویشتلې دي، او په نړۍ کې په دې هکله مختلف عکس العملونه پارولې دي. غربي الوتکو او سمندري بیړیو د سوریې د کیمیاوي وسلو په دریو ځایونو حملې وکړې چې کېدای شي د بشار الاسد او د هغه د پلویانو په ضد د دوامدارو حملو ابتدا وي. د برتانیې صدر اعظم تریسا می نن د شنبه په ورځ په خبری کانفرانس کې وویل چې دا حمله د دې لپاره نه دي شوې چې د سوریې رژیم بدل شي، بلکې د دې لپاره وشوي چې د اسد حکومت د کیمیاوي وسلو د استعمال نه لاس واخلي. تریسا می وویل نړیواله ټولنه نشي کولای چې سوریه به په ملکی خلکو کیمیاوي وسله استعمالوي او دوی به ورته ګوري. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون بیانیه وایي چې موږ د کیمیاوي وسلو د استعمال معمول کېدل نشو زغملی. د امریکا نظامی چارواکو ویل برتانیه او فرانسې دواړو د جمعې په شپه په 9 بجو په پایتخت دمشق او د هومس په ښار کې د سوریې په تاسیساتو د سلو نه زیات کروز میزایلونه ویشتلي دي. د دفاع وزیر جیمز میټس ویل څرګنده ده چې د اسد رژیم د تیر کال په پیغام نه دی پوه شوی. دا ځلې موږ او زموږ متحدینو په ګډه اسد او د هغه قاتلو منصبدارانو ته واضح پیغام ورکړ چې باید بل ځلې کیمیاوي وسله استعمال نه کړي. جیمز میټس ویل دا د حملو شروع و چې ښاغلی اسد پوشي او فیصله وکړي چې په آینده کې به کیمیاوي وسلې نه استعمالوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو د جمعې د ورځې په سهار د امریکا او د شمالي کوریا د رهبرانو ترمنځ غونډه د عالي غونډې کیدل تایید کړي دي، او زیاته یې کړه چې واشنګټن او پیونګ یانګ مستقیما د یو بل سره په دې هکله ارتباط لري. د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه مامور د شمالي کوریا د چارواکو سره د مستقیمو خبرو په ارتباط د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې د یوې کامیابې عالي غونډې د تیاریو لپاره ارتباطات پیل شوي دي او خبرې ادامه لري. د دې عالي غونډې موضوع به په دغه راتلونکي هفته کې په فلوریدا کې د جمهور رئیس ټرمپ او د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه د غونډې د اجنډا مهمه موضوع وي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نن په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکلو لړۍ پیل شوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمنې رولا غنی او اجرایوي رئیس عبدالله نن د نوملیکلو مرکزونو ته ولاړل او خپل نمونه یې ثبت کړل. جمهور رئیس غنی په ار کې د نوملیکلو نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې سرګند وړاندیز کړی دی.
موږ د سولې یو واضح او جامع وړاندیز خپلې ټولنې ته او طالبانو ته وړاندې کړی ده. که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولس کې ریښه لري، نو دا انتخابات موقع ده.
جمهور رئیس غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او غوښتل چې په ناامن ولسوالیو کې انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د غراز اجرایوي رئیس عبدالله د نوم د لیکلو نه وروسته وینا کې په خلکو غږ وکړ چې د انتخاباتو د پاره نومونه ولیکي. طالبانو په فرا کې د ملي اردو اته عسكر وژلې دي. د فرا د ولایت چارواکو ویلې دي چې دغه ولایت مرکز سره نږدې د دهق په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د ملي اردو اته سرحدي ساتونکو وژل شوی او درې نور زخمی شوی دي. طالبانو په پیغام کې ویلې دي چې د فرا د ولایت د مرکز د دهق په سیمه کې بیګا او افغان عسكر وژلې او سلور نورې زخمی کړې دي. طالبانو یو ځل بیا په کابل د برېښنا مزي پرې کړې دي. بیګا وسوالو طالبانو د بغلان د ولایت د دوشي په ولسوالۍ کې د برېښنا یو وسنه په بمونو الوزولې ده چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې ده. د بغلان د پولیسو نطاق ذبیح الله شجاع د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د شپې درې بجې د دوشي د ولسوالۍ د تګک په سیمه کې د برېښنا ستنه والوزوله. د برېښنا د غسنه د کرکر سټېشن پورې تړلې ده چې د ازبکستان او تاجکستان نه 300 میگاواټه وارداتي برېښنا افغانستان ته انتقالوي. طالبانو تر اوسه په دې حق لسنه دی ویلي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ژمنه کړې ده چې د خپل ملک اقتصادي بڼه بدلوي. شاهزاده سلمان د ځوانانو د نفوسو د زیاتېدو په ضرورتونو هم غږېدلی. محمد بن سلمان اروپا او امریکا ته د خپل سفر په پای کې د هسپانیې د باچا سره وکتل. دای به د هسپانیې نه جنگي الوتکې واخلي. د هسپانیې نه مخکې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره وکتل او د سعودي او فرانسې د کمپنیو ترمنځ د 13 میلیارد ډالرو د موافقو مسوده امضا شوه. د شاهزاده سلمان پلان دا دی چې په منځني ختیځ کې خپل رول زیات کړي او د خپل ملک اقتصادي بڼه چې د تیلو په تولید متکیده بدله کړي او د سعودي ځوانانو ته چې اوس عمرونه د دیش کلونو نه ښکته دي او د سعودي د نفوسو 70% دي د کارونو زمينه برابره کړي. د غزې په جنوبي ترانګه کې نن 14 شوې د لک تر لګه دوه فلسطینیان پکې وژل شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې 14 اسرائیلیانو کړی ده. منګ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د لیبیا قومندان خلیفه هفتر چې د خارجي سفر په لړ کې ناروغه شوی اوس په پاریس کې معالجه کیږي. د هغه نطاق احمد مسماری په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې مارشال هفتر بچي سو خارجي دولتونو ته د سفر په دوران کې د ناروغۍ له کبله په پاریس کې بستر دی، ډیر زر بیرته لیبیا ته ستون شي. په سلووینیا کې به د وخت نه مخکې د جون په درېیمه پارلماني انتخاباتو شي. جمهور رئیس بورود بوهار د صدراعظم د استعفا نه یوه میاشت وروسته چې په حکومتي پروژه کې د قانوني خنډ له کبله استعفا ورکړه، نن د شنبې په ورځ د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. کوم 1.5 میلیونه خلک د رایو په شرایطو برابر دي. د قریب 60 ګوندونو کاندیدانو ته به رای ورکول کیږي. او د مصر پوځي بیانیه چې نن خبره شوې ده، دا خبر تاییدوي چې د مصر عسکر او 14 ملیشه د سینا په مرکزي برخه کې وژل شوي دي. د فتح السیسی د جمهور رئیس کېدو رئیس دغه جګړه روانه ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته په انتخاباتو کې د ګډون بلنه ورکړه. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر پترس کې دا اعلان وکړ. د کابل څخه د امریکا ژغ خبریالی لیمې نیازی په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د نوملیکنې لړۍ د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې پیل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی، لومړی میرمن رولا غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنې مرکزونو ته لاړل او خپل نومونه یې ثبت کړل. خاغلی غنی پارک کې لنوملیکنې وروسته خبريالانو ته ویل چې افغان حکومت وسلواله طالبانو ته د سولې سرګند وړاندیز کړای او زیاته کړه.
موږ د سولې یو واضح او جامع وړاندیز خپل ټولنې ته او طالبانو ته وړاندې کړای ده. کدوی په دې باور دي چې د افغانستان ولسکری خلری نو د انتخاباته موقع ده.
ولسمشر غنی وویل که طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه غواړي فعالیت پیل کړي، د افغانستان ولس په پاړه پریکړه وکړي. افغان ولسمشر د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په نام نو ولسوالیو کې هم د رای ورکولو په شرایط برابرو کسانو ته په ټاکنو کې د ګډون کولو زمینه برابره کړي. ښاغلی غنی د غراس په 2019 کال کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د تیاری غوښتنه وکړه او وی ویل چې د ټاکنو کمیسیون دی د ولسمشریزو ټاکنو د نیټې اعلانولو لپاره چمتووالی ونیسي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې دی په خپله په ټاکنو کې مداخله نه کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې د نورو لاسوهنه هم ورته د زغملو نه ده. دغه راز اجرای رئیس عبدالله عبدالله چې د نوم لیکنې لپاره په کابل کې نادری لیسې ته تللی و، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال له خلکو څخه وغوښتل چې د نوم لیکنې په پروسه کې ګډون وکړي. ښاغلی عبدالله وویل هغه کسان چې نوم لیکنه یې نوي کړي په ټاکنو کې ګډون نشي کولی. هغه زیاته کړه حکومت شفاف او سرتاسري ټاکرو ته ژمن دی او په دې برخه کې اړینو اصلاحاتو ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی عبدالله د نوم لیکنې روانه پروسه د اصلاحاتو یو برخه وبلله وویل
اگرچه همه ما میدانیم که اصلاحات انتخاباتی هم متاسفانه
که سه هم مو پوهیگو چه پا ټاکنیز نظام که اصلاحات پا زند پیل شول، لهم ده عمله ده ټاکنو کمیسون هم ناوخته کار پیل کرد. دا یو ستونزه وه، خو زموږ باور دا و چې د خدای په مرسته او د افغانستان د خلکو په ملاتړ به پارلماني ټاکنې په وخت ترسره شي او د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول یو له اساسي مواردو دی چې د پراخو درغلیو مخنیوی کوي.
ټاکل شوی چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د تابعیت تذکیرو پر بنسټ په دوو پړاوونو کې ترسره شي. لومړی پړاو چې د ولایتونو په مرکزونو کې ترسره کیږي نن پیل او د ثور په 22مه پای ته رسیږي، او دویم پړاو چې د ثور په 22مه پیل او د جوزا په 23مه پای ته رسیږي په ترڅ کې په ولسوالیو، کلیو او بانډو کې د ټاکنو په شرایطو برابر کسان ثبت او راجستر کیږي. د ټاکنو کمیسیون د رای ورکوونکو د راجستر کولو لپاره 11000 کسان استخدام کړي او 22000 نور به په دویم پړاو کې استخدام کړي. د ټاکنو کمیسیون د افغانستان له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې 10 میلیونه افغانانو ته تذکیرې وویشي تر څو په شرایطو برابر کسان له نوملیکنې څخه پاتې نه شي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي، خو د امنیتي، بودیجوي او تخنیکي ستونزو له امله د دغو ټاکنو نیټه د میزان 23مې ته وځنډول شوه.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. وسلوالو یو ځل بیا په بغلان ولایت کې افغانستان ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا ستنه په بمونو الوزولې او د کابل ښار په ډیرو برخو کې برېښنا قطع سوې. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په سیمه کې د جګړې له امله د دغه شرکت مامورین د ویجاړې سوې برېښنا د ستنې ځای ته نه دي تللي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل څخه راپورټ را لېږه.
تېره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د برېښنا یوه ستنه په بمونو والوزوله چې له امله یې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو برېښنا جریان پرې شو. نن د کابل ښار په ډېرو برخو کې د اوږدو ساعتونو دپاره برېښنا نه وه. د بغلان د پولیسو وین زبیالله شجاع امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې پولیس سیمې ته رسېدلی دي او د ویجاړې شوې برېښنا د بیا رغونې هڅه کوي.
د دوشي ولسوالۍ د تګک په لور د شپې په 2 بجو او 30 دقیقو وسلوالو مخالفانو د شپې له تیارې څخه په ګټې اخیستنې د برېښنا په یوه ستنه چې وارداتي برېښنا له پایتخت سره نښلوي برید کړی دی.
د بغلان ولایت د برېښنا د شرکت رئیس سلطان احمد عزیز وویل چې نن ټوله ورځ د برېښنا د الوزول شوې ستنې شاوخوا سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه چې له امله یې دغه شرکت مامورینو ونه شو کړی چې د ویجاړې شوې ستنې له ځایه لیدنه وکړي.
موږ غواړو چې مزی ونخلو او د کابل خلکو ته برېښنا ورکړو تر څو کابل او پایتخت برېښنا واخلي. زموږ کار د مرستې رسول دي. دلته راغلي یو سیمه کې جګړه ده، څه نشو کولی. ډزې روانې دي تر هغې چې امنیت مو خوندي شوی نه وي. کارګر د ویجاړې شوې ستنې ځای ته نشي ورتللی. د کار سیمې ته چې ځي پاس له غره ورباندې ډزې کیږي.
د برېښنا دغه ویجاړې شوې ستنه د کرکر سټېشن پورې تړلې ده چې د ازبکستان او تاجکستان 300 میګاواټه وارداتي برېښنا افغانستان ته انتقالوي. افغانستان د منځنۍ اسیا له 3 هېوادو ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او له ایران څخه د خپلې اړتیا وړ برېښنا واردوي چې تر ډېره د کابل په ګډون دغه هېوادو په ګوان کې پروتو یو شمېر ولایتونو کې خلک ورڅخه ګټه اخلي. افغانستان اوس مهال د دغو 4 هېوادو له ډلې یوازې د تاجکستان او ازبکستان څخه تر 400 میګاواټو پورې برېښنا اخلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایان وحیدالله توحیدي د وینا له مخې یوازې کابل په سلیلو شاتونو کې شاوخوا 400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې تر 300 میګاواټو پورې د برېښنا اړتیا وي د وارداتي برېښنا په واسطه، او شاوخوا 100 میګاواټه د حرارتي برېښنا په ګډون د کورنیو منابعو څخه ترلاسه کیږي.
تاسو خو پوهیږئ چې اوبه نسبتا کم دي. موږ 15 تر 16 میگاواټه پورې د نغلونه موږ تولیدوو. تقریبا 70 میگاواټه د حرارتي څخه تولیدېږي. نن تقریبا 100 میگاواټه پورې به موږ په کابل کې ولرو.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په بغلان کې د برېښنا ستنې د ړنګېدو له امله کابل، پروان، ننګرهار، میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د برېښنا جریان پرې شوی دی. ښاغلي توحیدي وویل چې د برېښنا دغه ستنه په بشپړه توګه له منځه تللې ده. هغه وویل کله چې د برېښنا شرکت مامورین دغې ځای ته ورشي نو دا به معلومه شي چې د برېښنا د مزو بیرته نخلول څومره وخت ته اړتیا لري. که څه هم د بغلان ولایتي امنیتي چارواکو د برېښنا د مزو د پرې کولو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه اچولی، خو دغې ډلې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بغلان ولایت د سیمه ییزو چارواکو پر وینا دغه ولایت د ډنډ د سیمې طالبانو ګواښ کړی که حکومت ورته برېښنا ورنه کړي نو افغانستان ته د وارداتي برېښنا مزي به پرې کړي. نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې هم وسلوالو طالبانو د بغلان په ولایت کې د برېښنا یوه ستنه په بمونو الوزولې وه چې له امله یې کابل ته د 2 ساعتونو دپاره د برېښنا جریان پرې شوی و. هغه مهال وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې په هغو سیمو کې چې دغې ډلې تر نفوذ لاندې دي خلکو ته برېښنا ورنه کړل شي او هم په هغو سیمو کې انکشافي پروژې پلي نه شي نو دوی به کابل ته د برېښنا غځېدلې مزي پرې کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
دا هم نړیوال رپورټونه. امریکا، برتانیې او فرانسې په سوریه کې سهار وختي 3 هدفونه په توغندیو وویشتل. دغه منظم بریدونه د بشار الاسد د رژیم لخوا پر خلکو د کیمیاوي وسلو د برید په جواب کې سوي دي. د امریکا جمهور رئیس وایي دا حملې به تر هغه وخته روانې وي چې بشار الاسد د کیمیاوي وسلو استعمال ختم کړی نه وي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس پرون وخته دا دفاع وزارت په یو غونډه کې وویل چې د دې اقدام هدف د سوری رژیم ته یو روښانه پیغام لیږل دي څو بیا دا کار ونه کړي.
نن شپه فرانسې، برېټانیا، امریکا یو اقدام وکړ چې د سوریې د کیمیاوي وسلو سیستم له منځه یوسي. موږ په ګډه یو پیغام لیږلی دی چې که بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړي نو مسؤلیت به یې پر غاړه وي.
تر دې د مخه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې په ملاتړو روسیې او ایران نیوکې وکړې چې په سوریه کې یې د کیمیاوي وسلو د کارولو مخنیوی نه دی کړی.
د اسد کیمیاوي برید او د نن ورځې اقدام د روسیې د هغه ژمنې د ناکامۍ په نتیجه کې رامنځته شو چې په 2014 کې د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو په اړه کړې وې.
دا دغو تصویرونو لیدل دردونکي دي خو د سوریې په جګړه کې نوي نه دي.
په دوما کې د اسد لخوا د زهرجن ګاز کارول لومړۍ دریمه یا حتی 9 څلوېښتمه پیښه نه ده. د امریکا په اټکل اسد 500 ځله کیمیاوي وسلو څخه استفاده کړې ده، که څه هم په عمومي ډول دغه شمیر 200 ټاکل شوی دی.
د فرانسې دفاع وزیر فلورانس پارلی نن خبریالانو ته وویل چې د هغې هیواد د مدیترانې په سمندرګي کې یوې بیړۍ ته جنګي الوتکې ولیږلې او له امریکا او برېټانیا سره په ګډه یې دغه عملیات ترسره کړل.
د فرانسې پوځي ځواکونو د امریکا او برېټانیې له پوځو سره په همغږي په سوریه کې هغه 3 ځایونه په نښه کړل چې پکې کیمیاوي وسلې جوړېږي.
د برېټانیا صدر اعظم ټریسا مې نن وویل چې دغه بریدونه نه یوازې د برېټانیا بلکې د نړیوالې ټولنې په ګټه دي.
ما دغه اقدام د دې لپاره کړی دی چې دا زموږ په ملي ګټه دي، خو نړیواله ټولنه باید د کیمیاوي وسلو په اړه یو روښانه دریز ولري. د کیمیاوي وسلو کارول منع دي او موږ یې منلی نشو.
امریکا تیر کال د یوې بلې کیمیاوي حملې په ځواب کې د سوریې په یوې هوایي اډې 9 پزون ټماهاک توغندي وویشتل، خو د سوریې په چلند کې بدلون رانغی. کچا هم امریکایي پوځي چارواکي مني چې یوازې هوایی بریدونه د سوری شخړه هوارولی نشي، خو هغوی وایي چې هدف یې د ملکی کسانو د تلفاتو مخه نیول او د شخړې د شدت کموالی دی.
د نړۍ ځینې هیوادونو پر سوریې د برید په هکله بیلابیل نظرونه لري. د دمشق نږدې ملګري روسیې او ایران بریدونه غندلی دي او مسکو سملاسي د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په عمومي توګه نړیوالې ټولنې د امریکا د متحده ایالاتو، برېټانیې او فرانسې د هماهنګو بریدونو ملاتړ کړی دی. همدارنګه د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویلي دي د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي لپاره د جاپان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې د قاطعیت ملاتړ کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د امریکا، برېټانیا او فرانسې د کروز مزایلو حمله وغندلې او هغه یې پر سوریې باندې د امریکا، برېټانیا او فرانسې تیری وګاڼه چې د هغه په وینا د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د دغو بریدونو په ځواب کې د سوریې پوځ نن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دغه هوایي بریدونه به د پاتې توندلارو پر خلاف جګړه کې به د سوریې هوډ تضعیف نه کړي.
بيان صادر عن القيادة العامة
امریکا، بريطانيا او فرانسا نن د سهار په 3 بجو او 55 دقیقو یو سلو لس راکټونه د دمشق دننه وشتل، خو زیاتره زموږ د داخلي هوا لخوا وشتل شول. یو څه مادي زیان اړولې ده او درې ملکیان په هومس کې ټپیان شوي.
خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اعلامیه کې د غبریدونه وغندل او ویل چې امریکا د دغو اعمالو له لارې د سوریې بشري غمیزه لا پسې زیاتوي.
заявление размещено на сайте кремля.
د سوریې پر خلاف د لویدیځ ائتلاف دغه توغندي د خپلواک هیواد پر خلاف یو تیری دی. روسیا د ترهګرۍ په وړاندې د سوریې د مشروع حکومت ملاتړ کوي. دغه حالت په نړیوالو اړیکو یو ناوړه اغیز لري.
ایران هم چې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي د غبریدونه غندلې دي. د ایران خبری آژانس ارنا وویل چې د ایران روحانی مشر آیت الله خامنه‌ای د امریکا په مشرۍ هوایی بریدونه یو جنګي جنایات او د امریکا، برېټانیا او فرانسې مشرانی جنایتکاران بللی دي. امریکایي مقاماتو او متحدینو یې د بشار الاسد حکومت په دې تورن کړی دی چې د کیمیاوي وسلو نه یې د خپلو خلکو پر ضد استفاده کړې ده. دمشق دغه تورونه رد کړي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کونړ کې د لرګیو پر انتقال د بندیز له امله درې سوه فابریکې بندې سوي. له تیر یوه کال راهیسې په کونړ کې د نشترو د لرګیو پر انتقال بندیز لګېدلی چې نجاران او صنعتکاران یې اندېښمن کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ رالېږلی.
دا څلور کلن ماشوم په کال 2018 میلادي کې د ګزن له امله په یوه پښه فلج شوی. د تړې د خطرناکې ناروغۍ ضد واکسین نه و تطبیق شوی. اوس به د معلولیت کړونه د ژوند تر پایه پر ځان زغمي. د وزیرستاني کډوالو دا ماشوم د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پولیو له ناروغۍ سره مخ شوی. د دتر دلبرجان ټوله پړه پر خپل ځان او خپلې کورنۍ اچوي، ځکه د ګوزن ضد واکسین یې بې اهمیته بللی وو.
دا ستا به خبر لاله چې دا ډاکټرون ته چې وړه خالي ته څلمې چې مالریا چې امبر کې خو په بدل نه ده ساخري چې دل ارغلل سینه لاله ډاکټر پپوس ډاکټر نه په بدل ده ولا ډاکټر چې دل ور بدل شوي سینا د پولیا ولا دا سوسکي ور وڅا کول نه دا وګل ټ سینا سي دل او چې دا پولیا ده.
د دغه ماشوم نیکه حاجي لمبات وایي د ټولې کورنۍ ستره هیله یې داده چې لمسی فلج نه وی وهلی، خو د ډاکټرانو په وینا دا کار هله ممکن و چې د ګوزن ضد واکسین ورته تطبیق شوی وای. حاجي لمبات له ټولو کورنیو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د ښې روغتیا او روښانه راتلونکي په خاطر هغوی ته حتمن د ګوزن ضد واکسین په خپل وخت تطبیق کړي.
او مې وړه کابل اسی چې قسم غوای ته تا په تکلیف ای واسین مې ور کړی او دا شایو نو کار غلا ته چې ور کړی مې سې ستر تکلیف ورته جوړ او دا سیمې ته په نزان لګیدا.
د دې ولایت بلوسیدون کې فرید الله وای چې د هر کمپاین پر مهال خپل ماشومان دی پولیو ضد واکسین کړي دي. هغه زیاتوي چې ځینې خلک دی پولیو دی خطر او دی واکسین دی اهمیت پاړه لازم معلومات نه لري.
پولیو خو داسې مرض ده چې بسړای دی خونه مثال شلیګي بیا ګرځیدای نشي مثال بل چاته هر چاته محتاج وي. پولیو خو ډیر خطرناک مرض ده، باید دا دیمانځ یوړل شي. خلکو ته دا غوښتنه ده چې باید پنځه کل ناکامو ماشومانو ته واکسین ولیږي ضرور. که په خپل کلی کې نه وي باید په زور تفصیل شي مثال د واکسین ولیږي، واکسین ضروري دي.
د خوست ولایتي شورا غړي زهرا جلال پر هغو خلکو چې ګنې لا هم د ګوزن له ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې په لارو چارو پوره نه پوهیږي، ماشومانو ته د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي.
دې له خاطره چې د دغسې سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل د پاره د کورنۍ د پاره د اوږو بار وي، باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوی وشي او دوی یو سالم ژوند ولري، سالم صحت ولري.
ټاکل شوی چې د 2000 میلادي کال تر اخره په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ وایروس محو شي، خو روغتیا پالان وایي چې که کورنۍ ورسره همکاري ونه کړي تر 15 کلنۍ کم عمره ټول ماشومان د فلج له ګواښ سره مخ کېدای شي. ابراهیم رحیمی، امریکا آخک، آشنا رادیو.
گرانو هیوات والو لگو زنگ نا خفل ما شمان خوندی و ساتی تر پینزو کالو کم هم را ما شمان واکسین کهی ز ستاسو قمر گلیم
دیجوان پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
دا نن څومره ښکلی او زړه راښکونکې هوا ده. په رښتیا چې الله موږ ته څه ښکلی طبیعت راکړی او موږ ته هم د روغ او جوړ ډېر لوی نعمت راکړی دی. خدایه ډېر ډېر شکر چې روغ او جوړ دې پیدا کړی یم چې کولی شم له دغه ښکلي طبیعت او ډېرې ښکلې هوا نه خوند واخلم. هغه سړی لکه چې خپل سایکل ویالی نه نشي تیرولی، باید ورشم او مرسته ورسره وکړم. دا خو لکه چې معیوب دی، خدای دې اجر ورکړي. سلام کاکا.
وعلیکم سلام، ستړی مه شئ ځوانه.
خیر یو سی کاکا، لکه چې له ویالی دې بایسکل نشي تیرولی.
د همدې لپاره له ډېر وخت انتظار و چې ما ویل که څوک راشي او له دې ویالې مې تیر کړي.
زه به مرسته درسره وکړم او که غواړې ان تر کوره به دې ورسوم.
نه مننه ځوانه، له دې اخوا ته بیا لاره جوړه ده، څه خبره نشته، خپله تللی شم.
سمه ده، نو زه به دې له ویالې تیر کړم.
اوبخه چې په عذابه سي.
نه نه کاکا، داسې مه وایه، لاړمنو سره مرسته خو د پیغمبرانو کار دی او ډېر ثواب لري، ولې به په عذابېږم؟
خیر سي بچیه، کامیاب اوسې.
ته دې ځان کلکه کاکا، زه به بایسکل ټیله کړم.
جوړ دې ځوانه، ځان نور تللی شم.
کاکا، غواړم پوه شم چې ولې داسې فلج شوی.
زه ګوزان وهلی یم، تقریبا د څلورو کلونو به وم چې ګوزان ووهلم، او بیا له هغه راهیسې د نورو مرستې ته احتیاج شوم، او تر دې وخته مې ټول عمر په احتیاج کې تیر کړ. دا درې کاله کېږي چې یوې موسې دغه لاسي بایسکل راکړ چې ژوند مې ډېر اسانه شو او کولی شم نږدې ځایونو ته پکې لاړ شم او پام غلط کړم.
کاکا، خدای دې ډېر اجرونه درکړي، دا خو رښتیا هم ډېر د سختۍ او احتیاجي ژوند دی.
هو، خدای دې څوک په ګوزن نه وهي.
ولې د تاسې په وخت کې د ګوزن واکسین نه و؟ نو ولې در باندې ونه کړ؟
څه درته ووایم، هغه وخت خلک ډېر ساده وو او څوک د واکسین په اهمیت نه پوهېدل. ځواب یې اورېدل کلي ته د واکسین کسان راغلي، نو ټول به په کورونو کې پټ شول.
ولې ډارېدل؟
بس هر چا له خپلې ګېډې یوه آوازه خپروله، چا به ویل چې واکسین سړی له خلاده غورځي، چا به ویل سړی بېغیرته کوي، او چا به څه و چا به څه ویل.
نو بیا یې په تا هم واکسین ونه کړ؟
نه، کلي ته به چې د واکسین کسان راغلل، زه به مې پلار پټیو ته ورسره بوتلم، او په دې ډول به یې له واکسین نه پټولم.
او بیا په څلور کلنۍ کې ګوزن وهلی؟
هو، له هغه وخته تر اوسه کړېږم. یوه ورځ مې په خپلو غوږونو واورېدل چې مور مې خور ته ویل.
کاکا، ډېر زیات خپه شوم، د مور او پلار په یوه وړه غلطۍ سره اولادونه څومره کړاوونه ویني.
رښتیا وایې، خو ستاسې ځوانان باید کوشش وکړي او خلک وپوهوي چې خپل اولادونه واکسین کړي. په تیره د ګزن واکسین خو باید حتمی ورته وکړي.
کاکا وعده در سره کوم چې لنن نو وروسته به د دې کار لپاره کلک ملاتړم او خلکو ته به د واکسین ګټې بیانوم. غواړم خپل ټول ژوند همدغې مبارزې ته وقف کړم. همدا نن د پولیو دفتر ته ځم او مشوره ورسره کوم چې په څه ډول د خلکو د پوهاوي دغه مبارزه پیل او په مخ بوزم.